ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلامونه او نیکی هیلی خدرمنو اوریدونکو د دیوا راجو ټلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د پنځم به ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. وښه وې دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه هنیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. ستاسو قربانی یو زمونږه شهید
او زه رحمان بندره ان با خبرونه درکو چې د پاکستان په سنټ کې د به درک کړې شوی کسانو په خبرون باندې فکر پندې سرګندې کړې شوې او د حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د امنیتي دارو نه دي تاسو کې خبر بدر کوو چې د پاکستان په شمالي لخوا کې د سختو وورو لقبلا د خلکو په ژوند کې ستونزې سیوا شوې دي او خبرونه لرو چې په شمالي وزیرستان کې هغه کډوال چې کورون دستانه شوې دي یې د دکانونو په وجه باندې کاروبارونه د مشکلاتو سره مخ دي.
گرانو خدرمنو اوریدونکو د دی اونۍ پښتون کنکشن خبرونه به هم تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
خبرونکو دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپلې غوړې د امریکا صدر باراک اوباما خو اوس پخوانی صدر دی او نوې صدر دی ډونالډ ټرمپ. هغه نن په امریکا کې چې کومه مهمه فیصله کوي لګیا دی، ملاقاتونه کوي لګیا دی د مکسیکو په پوله باندې د امریکا او د هغه ترمنځ چې په دیوال کم اختلافونه مخ ته راغلي دي. په هغه مهمه خبرونه په دې خبری خبرونه کې هم شامل دي. هغه بدر کو خو تر ټولو د مخزو پاکستان ته چد چې په سرخار اسلام آباد کې نن زمون خبريال پیر الله شاه وی د سنټ په غونډه کې د حکومت نه غوښتنه شوې ده د پاکستان د امنیتی ادارو نه تپوسو کی ولی هغه خلک چې بې درک کړی شوی دی یی پته نه لګي عدالتونو ته نخ کار کول کیږي. دا فکر مندې هم په پاکستان کې سیوا شوی دی چې دا خلک په چا باندې چې د مذهب د سپکاوی تور دی، در اصل د مذهب د سپکاوی تورن دی هم او کنا دا د هغه د بدنامولو یا د کورنۍ د يرولو لپاره سکیږي. هم په دې موضوع د مستاباد نه پیل شار رپورټ راکبي
د سینیټر نسرین جلیل په مشرۍ کې د سینیټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته اړوند د حکومتي چارواکو د بې درک فعالینو د لټون په حق روان حکومتي هلو ځلو باندې بریفینګ ورکړی دی. خو د کمیټې مشر دغه بریفینګ باندې بې اطمینانی څرګنده کړې ده او حکومتي چارواکو ته په دې معاملې مستند معلومات او بې درک تنانو بازیابي یقیني جوړولو هدایت کړې دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکو د دغه یادې کمیټې زنانه غړي ستاره ایاز د سماجي کارمندانو بې درک کېدل د حکومت لوی ناکامي بلي او دا غوښتنه کوي چې باید حکومت دا معاملې د استخباراتي ادارو سره راپورته کړي.
ګورې جی دا خو یو اظهار رائے وا هغه کړې دا او بیا دا سي ام هغه خبره چې لاپته دي او اس پته نه لګي او دا غي کورنۍ باندې ډېر سخت تیریږي په بچو باندې نور نو ظاهر ده چې دا یو ډېر تشویش خبره ده او په کار دا دي چې حکومت په دې باندې دا د حکومت کار دی چې حکومت په دې باندې سټینډ واخلي. حکومت په دې باندې چې کوم سکیورټي ایجنسیز دي هغه سره سیریسلی په دې باندې او هوم ډپارټمنټ سپیشلی چې دا څنګه خلک غبي کې او بیا پته نه لګي نو دا د حکومت ډېر غټه کمزوري ده چې تر اوسه پورې هغه په دې باندې سیریسلی کار نه دی کړی.
د روانې میاشتې په لومبه اونۍ کې د اسلام آباد او د پنجاب ایالت مختلفو برخو څخه د سوشل میډیا 15 فعالینو د بې درک کېدلو په سر د هیواد په لویو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي او دې مظاهره کې ګډونوالو د سماجي کارمندانو بې درک کېدلو ذمہوار د ملک استخباراتي ادارې ګرځولې دي. که څه هم د پاکستان د فوج لخوا په دې معاملې څخه خبرګون مخې ته نه دی راغلی خو د داخله چارو وفاقي وزیر پارلمان ته ویلي چې مرکزی حکومت د اسلام آباد فاطمه جنا پوهنتون استاد سلمان حیدر په شمول د سلورو بې درک فعالینو لټون لپاره د امنیتي ادارو سره په تماس کې دی. تیره اونۍ اسلام آباد کې د بې درک فعالینو کوروالو یو مطبوعاتي بریفینګ ته ویلو چې یو خوا خو د دوی د کور غړي بې درکه دي نو بل خوا د خفیه طاقتونو په اشاره دا پروپاګانډه هم کیږي چې دغه فعالینو د سوشل میډیا د لارې د مذهب د سپکاوي مواد خورولو ځکه د دې پروپاګانډې له کبله دوی اوس لا نور هم د خپل کوروالو د ژوند د سلامتیا په حق له فکرمند دي. ښکاره دي چې پاکستان کې د خلکو په جبري توګه د اوچتولو پړه اکثر لا د ملک په استخباراتي ادارو اچولې کیږي او یو عام تاثر دا دی چې فوزي ادارې دا ګام د ملکي سلامتیا په نوم اوچتوي. او تیر روز د سینټ د یوې کمیټې غونډه کې اطلاعاتو ته د رسایه بل باندې بحث په وخت د قومي سلامتی او واضح تعریف ټاکلو معاملې یو ځل بیا راپورته شوې ده. او په دې موقع د حکومت او مخالفه ګوندونو سره تعلق لرونکي غړو ویلي چې پاکستان کې اکثر لا ډیر معاملات د قومي سلامتی په نوم پټولی شي، او دا چې اوس وخت راغلی دی چې ټاکنه وشي چې کم معلومات د حساس دفاعي معاملاتو سره تړلی شوي دي او کم اطلاعات په دې بانه پټولی شي. دغه سینیټرانو زیاته کړې چې دوی به د کمیټې راتلونکي غونډه کې د فوج او دفاع وزارت سره تړلې معلوماتو ته د رسایۍ لپاره د یوې تګلارې جوړولو معامله سرته رسوي. او مطبوعات د کمیټې مشر فرحت الله بابر د خولې وایي چې اطلاعاتو ته د رسایۍ بل د لاندې د دوی کمیټې فوج او ټولې حکومتي ادارې د بشري حقونو او مالي بدعنوانو سره تړلې معلومات شریکولو په اړه پابنده کړې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
نو عزتمنو اوریدونکو، اوریدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري. زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان پښتونخوا صوبه کې د غیر دولتي ادارو غړو نن مرکزی حکومت ان جی او سره په امتیازي تګلارې باندې تورن کړی دی. دوی وایي چې ان جی او ست پنجاب صوبه کې د کار اجازه شته، خو پښتونخوا او قبایلی سیمو کې کار نشي کولی. په دې حقله تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د ډیوا رادیو خبریال مدثر شاه په خپل راپور کې.
خیبر پختونخوا او فاټا سره تړاو لرونکو د مدني ټولنو فعالینو پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال ویل، پاکستان کې نادولتي ادارو ته د سخت څارنې او سوسایټي رجستریشن یا سوشل ویلفیر محکمې سره د رجستریشن نه پس د کار کولو اجازه ورکړل کیږي، خو د دغې لوازماتو پوره کولو نه پس اوس وفاقي حکومت ځینو ادارو ته فاټا او پختونخوا کې خنډان پیدا کړي دي او د کار اجازه ورته نه ورکوي. لکه په دې حقله د ساوت ایشیا پارټنرشپ یا سیف پاکستان ځای مشر سکندر زمان ډیو رادیو ته وای،
کے پی کے منګا په اواز پروجیکټ باندې کار کوون، هغه چې یو بلانکټ ان او سی منګ ته ملاو فراغه نه پس نسبتا په منګا اسانیانه وي، خو دې باوجود د ډیسټریکټ گورنمنت چې کوم چارواکي دي هغه وخت په وخت راځي، مختلف قدغن لګي، اکټیویټی سټاپ کوي، او لکه مونږ خپل کار ته ډیر په اسانتیا نه پریږي.
وای په مونږ حکومت الزام لګی چې ګینی مونږ د ریاست خلاف کار کوو، خو دې کې هیڅ حقیقت نشته، او کچری حکومت ته شک وي او ثبوت ورسره وینو عدالت ته دې مونږ راو بلی. د غرض یو بل فعال سنای جاز وای، نه دولتي ادارې عموما هاغه ځایونو او سانګو کې کار کوي چرته چې حکومتي ادارې نشي رسیدې او په بل طریقه د حکومت مرسته کوي، خو فاټا کې چې حکومت په کومو ادارو بندیز لګولې د غیر سره تر شپږ نیمو زرو پورې کسان کار روزگار کول، خو اوس هغه ټول بے روزگار شوی دی او پروژې پنجاب ته لاړې.
خو دون غټ تعداد کې خلک بے روزگار کول، اغي ژوند پازابول، دا اغي ژوند ته دونه سختې راوستل، زمو خیال چې دا د وفاقي حکومت یو غټ ظلم دی چې لګیار کیږي، او کو صوبایي حکومت په دې خبره باندې چوپ پاتې کیږي، نو زمو خیال دی چې بیا په دې ظلم کې اغي وسره برابر شریک دي.
او وای د دسمبر دومبه هفته کې چې د وفاقي حکومت لاړه د خارجي ادارې ڈی ایف آئی ڈی ډایریکټر ته پختونخوا د دورې اجازت نو ورکړل شوی، نو صوبایي حکومت احتجاج کړو، خو اوس چې نورو ادارو ته اجازت نو ورکول کیږي، نو صوبایي حکومت بیخي خاموشه ده. او د ټرایبل ان جی اوز کنسورشیم مشر زر علی افریده وای، موږ به د وفاقي حکومت په ضد احتجاج جاری ساتو تر څو حکومت نا دولتي ادارو ته اسانتیاوي نوي پیدا کړي.
د نه پس به موږ خپل استراتیجی جوړو، او پلان کوو د نورو ملګرو سره بکینو، اولی صوبې د فاټا خلک بیا ټول پاکستان خلک بکینو، او موږ به نور اکټیویټیز کوو، او یو پریشر ډیولپ کوو په حکومت باندې، او چې هغه مو سره کینی خبرو کی، او مدني ټولنو ته چې کوم مشکلات دي دغه مشکلات باید ختم کړي او دې ته اسانتیا پیدا کړي.
او وای د نورو پرمختللو هیوادونو په سیر پاکستان لپاره هم مشکل ده چې د نادولتي ادارو د کومک نه پرته ترقی وکړي او د انساني حقوقو نړیوال معیار قائم کړي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
گرانو خدرمنو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه د ډیوا رادیو ټلویزیون خبری خبرونه وینئ. خدرمنو اوریدونکو، تاسو د مدثر شاه راپور واوریدو چې د غیر دولتي ادارو غړو نن مرکزی حکومت په دې تورن کړی دی چې هغوی په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د این جی اوز ته د کار کولو اجازه نه ورکوي. هم په دې تړاو باندې د پاکستان په خوانی قاضي یا جج او همداشان د بشري حقونو د کمیسیون غړی شیر محمد خان په دې باندې څه غبرګون لري؟ ځینې پښتنې زموږ همکار رحمان بونیری ور نکړی دي، تاسو ته وړاندې کوو.
دا څه دی چې دا خو ډېر زیات یقینا د فکرمندې د پریشانۍ خبره ده، ځکه چې دا تنظیمونه چې دي دا د خلکو سره تعلق ساتي، دا د خلکو د مسلو باندې نظر ساتي، او دا د حکمرانانو په غلطو باندې او د هغې په یعنی کمزورو باندې نظر ساتي. نو اوس دغه علاقې چې کوم دي په فاټه کې، نو خصوصا دا خو دا سیدي چې دا خو هغې ته ممنوع کړي دي چې بهي دلته خیر ستاسو نشته او ستاسو ژوند ته خطره ده، تاسو په دې وجه بالته نه ځي. او داسې په مختلفه کې بعضې علاقې داسې دي چې هغه اگر په سټل ډسټرکټ کې خو هغې کې بیا هم مطلب چې لکه دا د حکومت پالیسي داسې ده چې هغې مطلب چې دغه خلک دې ځای ته نه پرېږدي. نو دا څه ده چې په دې کې تاسو ته علم کې چې د دې حکومت مختلف ادارې داسې دي چې د هغې خپلې پالیسۍ دي او د حکومت په هغې باندې قبضه نشته، کنټرول یې پرې نشته. نو بس د هر چا خپله خوښه ده چې چا څه وکړو، که پولیس والی سړی منه کړه، که اف سي والا منه کړه، که آرمي والا منه کړه، نو څوک یې تپوس نه شي کولی.
شیر محمد خان صاحب، په پښتونخوا کې په فاټه کې د تیرو 1200 کالو راهسې ترهګرۍ چې کوم له وجې نقصانات شوي دي هغه ډېر زیات دي، د زرګونو په شمېر کې سکولونه تباه شوي دي، خلک بې روزګاره شوي دي، تاسو فکر نه کوئ د نړیواله مرستو زیات ضرورت په دغه سیمو کې دی؟
بېخي ده، ځکه چې دا څومره تباهي دلته شوی ده، نو دا د دې واپس راتګ دا یوازې د دې حکومت په بقا وس کې نه دي. خو دا څه ده، ما تاسو ته ارزو کوم چې دې حکومت چې دی نو د دې خپل هم دومره قانون نشته په دې ریاستي ادارو باندې، او دې مطلب دا چې په خپله چې سوي عملا هغه بالکل نشي کولی. نو د هغې زور چې دی نو هغه هم دغې ادارو ته ورکوي چې هغې ادارو باندې مطلب چې داسې پابندي ولګوي او داسې یاره تر د هغې په زړونو کې پیدا کړي او داسې مشکلات ورته پیدا کړي چې هغه د دې کمزورۍ چې دي هغه دې ته ښکاره نه شي. نو اگر چې دا کمزورۍ سیاسي ډلې لپاره نه کېږي، هغې خو تش د خلکو هغه مطلب چې امداد کول غواړي، په بهر حال د حکومت خپلې کمزورۍ دي چې هغې په وجه روانې دي.
شیر محمد خان صاحب، یو بل تپوس کوم، هغه دا چې کچری وفاق یا پنجاب، په پنجاب کې یا په سند کې د ادارو ته کار کولو اجازه ورکول شي، نو آیا خیبر پختونخوا حکومت یا ځايي حکومتونه دومره توان نه لري چې دغه ادارې چې په غزه کې کار کوي د غو لپاره د کار کولو موقع قوي کې برابر کی؟
نو ګور چې دا خو ته اراده خبره ده، د نیت خبره ده، د پالیسي خبره ده، چې کفرس کړه د صوبایي حکومت اراده وي نو هغه خو کفرس کړه، د خلکو ته خطرې وي نو دی هغه له تحفظ هم پکار چې ورکی. خو چې کله اراده نه وي او نیت نه وي او مطلب چې دا پالیسي مطلب چې هغې دپاره اهمیت لري نه، نو ظاهره خبره ده بیا خو هیڅ نه شي کېدی.
ډېره مننه محترم شیر محمد خان صاحب.
اسو دیور ریډیو ته وګړي په ټلویزیون کې ګورئ. نن د پاکستان د باندېنو چارو وزارت یو وار بیا تکرار کړی چې په افغانستان کې امن غواړي او هغه شانتي د سیاسي خبرو اترو لپاره هلې ځلې چې پاکستان وایي دی بکوي. پاکستان دغه وړاندیزونه، دغه خواهشات چې دي، دا لومړی ځل نه دی چې ظاهر کوي، مخکې هم کړی دي. خو نن چې کوم نوې خبر ده، غزاره چې تیر هفته چې کوم د پاکستان د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ جوړ شو، دغې نورستو په مطبوعاتو کې خط چاپ شو، اوور شو دا خط طالبانو لیکلی دی او دې خط کې د صدر اوبا ډونالډ ټرمپ نه ځینې غوښتنې کړې دي. نن پاکستان هم دغه شان یو غوښتنه وکړله او ورسره یو تورې هم ولګو تور سو دی باندې ځان پوه د باروس خان صاحب نه چې سلنکار دی او زموږ همکار دی، د خوستوډو کې موجود دی. باروس خان صاحب سلیم شه.
ډېره مننه، خوشحاله اوسه.
د پاکستان باندېنو چارو دفتر نن په خپل دغه بیان کې ویل چې په تیرو 15 کالو کې په افغانستان کې هیڅ ګټې لاسته نه دي راوړل شوې. اگزیکټلی یعنی بالکل هم دغه جمله په خط کې چاپ شوی و، کوم چې طالبانو لیکلی وو هغه ډونالډ ټرمپ ته، او پکې ورته ویلي جنگ دی او درې پوه مو کوي، دا یو شانواله اتفاق دی.
نو زما خیال چې د پاکستان غوښتنه یا د طالبانو غوښتنه دا اتفاق خو نشي کېدلی، ځکه دا خو لکه لاس لستونه دي. او بیا دا چې پاکستانی چارواکو د پاکستان د پوز پوخانی مشر د پاکستان صدر جنرال مشرف په میډیا باندې د خخکاره خبره کړې ده چې طالبان او دغه شانتي نړیوالو مې طالبان ګندې د پاکستان ستراتیژیک اسټ ته یو ستراتیژیکی اساسه ده. بیا چې کله دغه خبره ده دغه تاثر دی د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې د هغوی کورونه په پاکستان کې د هغوی غونډې په پاکستان کې د هغوی مشر ټاکنه چې دا په پاکستان کې او جنگ ته افغانستان ته ځي چې ستړي شي زخمیان شي راځي واپس پاکستان ته نو دغه د هغوی یوه خبره هم ده یوه مفکوره هم ده په افغانستان کې. خو د دې په جواب کې چې اوس صدر ډونالډ ټرمپ ته د طالبانو خط راځي او یا د پاکستان د حکومت غوښتنه نو د پاکستان په نیت باندې د نړیوالو شک دی یقین پینه کوي پاکستان اعتماد بایللی دی او تر څو پاکستان اعتماد واپس ترلاسه نه کړي د دغه نړیوالو نو ممکنه نه ده او مشکله ډیره ده ممکنه هم نخکاری خود مشکله ډیره ده او هغه وجه دا ده چې د پاکستان نه کومې غوښتنې کیږي پاکستان نه دا غوښتنې کیږي چې د ترهګرو کومې ډلې په پاکستان کې شتون لري هغه په هندوستان کې ترهګري کوي هغه په افغانستان کې ترهګري کوي یا د هغې تیر پخوا چې په افغانستان کې دوی مشته کړي وو ځان سره ډیره کړي وو هغې په نوره نړۍ کې ایون امریکا پورې هغې د هغې ترهګرۍ بریدونه راورسېدل نو دغه یو ریکارډ پروت دی یو تاریخ پروت دی. بیا اوس په دې وخت کې پاکستان بیخي یوازې شوی دی څنګه چې طالبان یوازې شوي دي دغه شانتې پاکستان یوازې شوی دی او پاکستان ډېر وس وکړو چې په افغانستان کې څه لاسته راوړنه وکړي پاکستان ډېر وس وکړو طالبان په افغانستان کې دومره سزا د خپې ځان ته جوړ کړي د دوی پې کم از کم حیثیت را برابر شي خو هغه نه شوه د افغانستان ملي اردو ډېره په نره وجنګېده د ناټو چې کوم جرنیلان دي هغې په ښکاره دا خبره ومنله چې او دا ګڼل چې موږ دومره تمه نه لره د افغانستان ملي اردو به داسې مقاومت وکړي خو هغه د افغانستان ملي د خپلې خاورې نه دفاع وکړه. اوس خو د پاکستان سره طالبانو سره لاره یوازینۍ چې پاتې ده هغه دا د خبرو ته کینی او د افغانستان د حکومت په ټرمز کنډیشن باندې
بروس خان صاحب ستاسو دغه دلایل یا شمیرې چې دي د حوالو د تاریخي په خپل ځای خو پاکستان وای چې په تیرو 15 کالو کې پرې جګړه کې ډېر غټ زیان کړی دی د دولت ریاست او د سړو چې پکې حکومتي چارواکي پوځان هم شامل دي. دویمه خبره پاکستان کې تر اوسه پورې کله یو طالب مشر یا د طالب کوم ګوند د پاکستان سره د ملګرتیا ژمنه نه ده کړې وایي د پاکستان خلاف جګړه کوي هغه پسنیم طالب مشران دي یا پخواني طالب مشران دي څرنګه د پاکستان او طالبانو خبرې وکړي شي دا یو طالبان دي کنه د طالبانو کې چته خو بد داسې دي چې موږ ونه یو
د خو د بد دغه چې مفکوره ده د پاکستان خپل ده پاکستان چارې پاکستانی چارواکو وخت په وخت دا خبره کړې ده وایي چې هغه ډلې چې پاکستان ته خطر نشته نو موږ ولې په هغې لاس ورواچو خو د نړیوالو د امریکا د هغې غوښتنه ده چې که لشکرې طیبه ده او که حقاني ده. د دې سره سره چې کومه مهمه خبره دوی وایي پاکستان چې لاسته راوړنې نه دي شوي نو زه به وغواړم لږې لاسته راوړنې درته وشمارم چې یاره لاسته راوړنې څه ته وایي. یو خدا چې طالبان د منځه لاړل په افغانستان کې حکومت دا یو غټه القاعده د افغانستان نه مکمله توګه وویستلی شوه او که نن د القاعده سوکستان په پاکستان کې جمهوریت رامنځته شو په افغانستان کې چې نه په افغانستان کې آئین اساسي قانون دا د افغانستان جوړ شو پارلمان د افغانستان جوړ شو لویه جرګه آئینی جرګه جوړه شوه چې دا د افغانستان د راټولېدو یو ملي یو 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 داسې حیثیت لري چې د افغانستان د ملت فیصله کوي. یو منتخب حکومت بل منتخب حکومت ته اقتدار اختیار چې دی هغه ته وسپارو د ټولې نړۍ سره تعلقات لري افغانستان
سفارتي تعلقات لري
تجارتي تعلقات لري سفارتي تعلقات لري د دې سره سره په لوبو کې به وایو په لوبو کې درې فوټبال دی کرکټ دی او باکسینګ دی په نړیواله کچه افغانستان د هغې جایزې راوړي ټوله نړۍ په افغانستان کې ناسته ده او پاکستان یوازې شوی دی تجارتي اړیکې څومره لارې چې افغانستان خلاصې کړي د هرات ته لارې د ریل ګاډې د ترکمنستان نه د ریل گاډي د ازبکستان نه د ریل گاډي د چین سامان ته ازبکستان د ازبکستان د حیرتان پورې را رسي او دا به پټلې د بوغزيږي د دې سره سره د چابهار لارې لا بیلا چې هغه د هند او د ایران او د افغانستان ترمنځ د خزو په حقوقونو باندې خبر وکړو افغانستان لوی لستروړنه دا کړی چې نن د افغانستان په پارلمان کې خزي غړي دي نن د افغانستان په حکومت کې خزي دا غي برخه ده او دغه شانتي د خزو چې د حقوقونو کم سازمانونه دي هغه فعال دي نن هغه حالت نه چې کوم د طالب په دور کې او د مجاهد په دور کې په لوبو کې مخ کې دي دا وایي د میوزیک به وایو په افغانستان میوزیک د منځت للو نن د افغانستان ځکه چې د ثقافت برخه ده نن د افغانستان میوزیک په نړیواله کچه باندې بیا یو ځل راجون دي شوی دی کرپشن د حکومت د ارچاو منل ادارو منله چې په حکومت په کرپشن کې تر ډیره حده کمی راوسته ادارې جوړې شوې تعلیم خلکو مخه شوې ده کالکان دي که جنکی دي واکمنی نن د ځوان کل د ځوان افغان کل په لاس کې ده آرمی لري ملي اردو لري پولیس لري نورې امنیتي ادارې لري او دا وایم چې ټولنه یې واپس یو هغه ملت چې د افغان ملت دی هغه جوړه شوه او جوړېږي دا به هم غلطه نه وي د دې په مقابل کې که وګوري په پاکستان کې ګډوډۍ روان دی په پاکستان کې هغه چې کوم دی ته ملت وي قام وي د هغې په خپل منځو کې د صوبو چې کوم تناو دی
انتشار
دی کوم خفګان دی تش د یو سی پیک مسله کوم والو د نورې به پرېږدو نو او د دې په مقابل کې بیا دا دی چې د نړیوالو فشار په پاکستان باندې دی د افغانستان سره مرستې دي نو زه خو دا ګڼم چې د افغانستان لاسته راوړنې که د پاکستان نه مني هغه په خپل ځای دا یا دا خو د پاکستان د دغې وینا د چارواکي د خارجه وزارت د چارواکي یو دا معنی هم ده چې دوی اعتراف کوي په 15 کاله کې دوی لاسته راوړنې ونه کړې په افغانستان کې او که د افغانستان لاسته راوړنې نو دغه به لږ پکې ما وشمارل.
سمه ده، ډېره مننه باروس خان صاحب. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه باروس خان صاحب ویل چې 15 کاله مخکې کله چې طالبانو واک کونو افغانستان کنډر شوی تاله تر غرب پروت و، خو نن 15 کاله مخکې د شرق نه تر غرب پورې او د شمال نه تر جنوب پورې د سړکونو یو لوی جال دی، ترقي ده، پرمختګ دی، تعلیم دی او پارلمان دی. په ډیو ریډیو به نورې هم څېړنې او پروګرامونه اورئ. راسره اوسئ.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، د خبرونې په دې ځای کې وخت شوی دی د زمونږ او نیز پروګرام چې افتخار حسین تاسو ته وړاندې کوي. پښتون کنکشن به په ګډه سره وګورو.
کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفتې په پښتون کنیکشن پروگرام کې موضوعات د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ته خارجه پالیسۍ غټي غټي خبرې سدي او په سیمه کې اوس دیته څنګه کتل کیږي. راځو خپل اولنی رپورت اړخته. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ته خارجه تګلارې کوم ډیر تفصیل خو لا نشته دی، خو ولې خپل د سوګند پورته کولو په وینا کې د خارجه تګلارې په اړه باندې غټي غټي خبرې کړې دي او په دغه خبرو کې مهم ټکی دا و چې راډیکل اسلام تندرو اسلام به ختموي. دا او د دې سره تړلې د دغه سوګند پورته کولو د وینا نورې کمې غټي خبرې دي چې خارجه پالیسی واضح کوي. زمونږ همکار ارباب محمود علی په رپورت باندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وایي ترهګري به د مونټه ختموي.
موږ به زاړه ائتلافونه بیا جوړو او مهذبه نړۍ به د اسلامي ترهګرۍ په وړاندې یو ځای کوو او دا به د ځمکې د سر نه په مکمله توګه ورکوو.
د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پخواني صدر باراک اوباما انتظامیه نه یوازې پوځي او سفارتي لارې کارولې وې، بلکې د انټرنیټ د لارې هم ګامونه پورته کړي وو. د غوښتنو باوجود صدر اوباما ترهګرۍ ته د اسلامي ترهګرۍ ویلو نه ډډه کړې وه، خو صدر ټرمپ خپل لومړی وینا کې د تندروا اسلامي ترهګرۍ نوم اخیسته دی. د امریکا په بای پارټیزن پالیسی سنټر کې د قومي امنیت د سانګې سیړنکار بلیس میتس وایي د په خیال صدر ټرمپ مفکوره غټه خطر بلي، نو ځکه دې به نه یوازې د دوی د حملو مخنیوی کوي بلکې د دغه مفکورې خورېدو او بیا نور کسان د دې نه د لرې ساتلو لپاره به هم ګامونه پورته کوي. صدر ټرمپ وایي ناټو خپل اهمیت بیللی او یوازې د روایتي جګړې لپاره یې ځان تیار کړی دی، خو زیاته کړې چې امریکا ناتو اهم غني. صدر ټرمپ وایي زاړه ائتلافونه به نور مضبوطوي او نوې به جوړوي. د وایټ هاوس مطبوعاتي ویاند یا پریس سیکرټري شین سپایسر وایي د داعش د مخنیوي لپاره که شام کې د روس سره په ګډه کار کول وي نو دوی ورته تیار دي.
زما په فکر د داعش د مخنیوي لپاره موږ له هر یو ملک سره کار کولو ته تیار یو، دا که روس وي او که بل ملک. تر څو چې زموږ ملي ګټې یو ډول وي موږ به په دې برخه کې سره کار کوو.
ټرمپ په خپلو بیانونو کې ویلي چې د ممکنه ترهګرو د مخه نیولو لپاره به د مهاجرت یا امیګریشن د عمل سخته څارنه کوي. تر اوسه د صدر ټرمپ د انتظامیه لخوا ترهګرۍ ته د ماتې ورکولو په حق لښکاره تکلاره نه ده رامخته شوې.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د پالیسۍ غټي غټي خبرې خو تاسو اوریدلې چې پکې مهم ټکي راډیکل اسلام ختمول وو. د افغانستان پاکستان په سیمه کې یو شمیر توندرو ډلې دي چې د مذهب په نوم باندې د غلطه کې تشدد کې بوختي. په سیمه کې سړنکاران سوي چې د امریکا د نوي صدر ډونلډ ټرمپ د دغه پالیسۍ به اوسه سرات وي. د سیمه نه مدثر شاه رپورت وړاندې کوي.
وتعالى الذي رزقنا بشارة الدولة الإسلامية في العراق والشام.
دا د اسلام آباد د سور جماعت ها غزنانه دي چې په ډاګه د سخت دریزه تنظیم داعش جنگیالو ته دراتلو بلنه ورکي او دغه شان پاکستان کې په زرګونو نور هم یو شمیر مدرسې وجود لري کمې چې د سخت دریزه لپاره مشهورې دي. سیرونکي وای هر څوک دې کې بیا ځینې داسې مدرسې هم دي چې فقط تر درس او تدریس پورې مشهورې دي. خو د سیاسي چارو سیرونکي ډاکټر خادم حسین ډیوه راډیو ټي وي ته وای اتیایمې لسیزې نه چې دلته د مدرسو کم جال اغوړېدو زیات ترو کې د انتها خوخی مفکوره په وړاندې روانه ده.
مدرسو لړۍ داسې اوس دی هتر رسیدلې ده چې هر کوڅه کې هر مالت کې درې درې سلور سلور مدرسې شته او هغه مدرسې یوازې الکانو د پاره نه دي جنکو د پاره هم دي او هغې کې عمدغه انتهاګر فکر په مخ کې خالص کورنو ته او مالتونو ته او کوڅو ته او کلو ته بانډو ته رسي.
زیاتې سیمه کې د سخت دریځۍ سیوا کېدو نور هم یو شمیر لاملونه دي چې پکې تعلیمي نصاب، جانبدار مطبوعات، ځینې تش په نوم د خیر ښېګڼې تنظیمونه او بعضې مذهبي ګوندونه هم شامل دي. خو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک نه مو چې پوښتنه وکړه چې د امریکا نوي منتخب شوي صدر ډونلډ ټرمپ د سوګان کور تکولو په وخت اعلان کړی چې د ټولې دنیا نه به د اسلامي سخت دریځۍ صادر رانغاړي. نو دې سیمه کې چې په مختلفو شکلونو کې کومه انتها وخی په نظر راځي هغه ته به د امریکا نوی انتظامیه څنګه جواب ورکړي؟ مغه دې برخه کې وای
ما خیال ټرمپ لاندې امریکا به پاکستان ته لا وای چې بيد خلک د کیسه صفاقه کو نه شي کولې نو بیا به مونږ صفاقه وو. نو زه ګڼم چې یو خو دې کمپرومایز کولای شي داسې کسان د حکومتونو سره او داسې کسان د قوتونو سره په خپل مفادات حکومت نه چې کیږي. نو لکه موږ غوندې کې ډرون دلته نن وشتې درو میاشتې پس ډرون کراش شوی دی داسې به نه بیا به هغه انټرونشنزم دینه زیات لیول وي څه لیول به دا خو به وخت ښایي.
او وایي هر څوک پاکستان د ضرب عذب عملیاتو کې سخت دریځۍ کمولو کې تر ډیره حده کامیاب شوی دی خو اوس هم د دې مکمله خاتمه نه ده شوې. او بیا چې کوم نیشنل اکشن پلان جوړ شو نو په هغې هم خلک تنقید کوي چې د پلان په ډیرو نقطو صحیح عمل نه ده شوی. خو وایي د دنیا او منطقې بدلیدونکي سیاسي حالات به پاکستان په دې مجبوره کوي چې هر څانګه کې د سخت دریځۍ مکمله خاتمه وکړي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، پښتون کنکشن، پېښور.
د امریکا نوی صدر ډونلډ ټرمپ سوګند پورته کولو یو ورځ وروسته په واشنگټن ډی سی کې په لکونو زنانه راغونډې شوې وې او دوی د صدر ډونلډ ټرمپ د پالیسو خلاف اواز اوچتو. یو ورځ پس چې د امریکا صدر سوګند پورته ک په لکونو زنانه په واشنگټن کې راجمع کېدل او د پالیسو مخالفت سمانه لري. په دې اړه سمینا احسان تاسو ته یو رپورت وړاندې کوي.
د
د امریکا نوی صدر ډونلډ ټرمپ د صدارت حلف اغستو په دویم ورځ سرخار واشنگتن ډی سی کې په لکونو خلک د لاریون په شکل کې راغونډ شوي وو. د دغه خلکو وینا وه چې نوی انتظامیه د دوی نه د دوی حقونه نشي اغستی. د وومن مارچ په نوم دا خلک د ژوند هرې طبقې، نسل او عقیدې او جنس نه ښکارېدل. دا وو خو وومن مارچ یا د ښځو لاریون، خو بې شمېره سړي هم د ښځو د ملاتړ او مرستې دپاره دلته راغلي وو. د وومن مارچ سره د امریکا د 200 نه زیات تنظیمونه هم ملګري وو چې پکې یو مسلم وومن الاینس وو. د دغه تنظیم مشره سرور رحیم الله د شیکاګو نه د نورو ښځو سره د لاریون کې شاملېدو دپاره راغلي وه. دا وایي وومن مارچ د ښځو دپاره ډېره مهمه موقع وه.
I think for me specifically and a lot of the people who rode on our bus down from Chicago, it meant we didn't have to have fear. I think a lot of people throughout this election campaign
زو زما سره چې څومره نورې خزه د شیکاګو نه په بس کې ناشته وي هغه یې را شاته پرې خو دی وا د الیکشن په کمپاین او د نه پس ډیر خلک به چین او فکرمندو نفرت او کرکه خوره شوی و د لاریون دا خودل چې په ټول امریکا کې خلک هم دغه شان محسوسي د خلکو جذبه او ملاتړ د یره سره مخ ډیرو خلکو ته نوې طاقت ورکو چې مې رېګي او بدلون لپاره را پاسې
د وی اندازې تر مخه د غو وومن مارچ کې د ټول امریکا نشپګو لکو نزیات او خزو او نورو خلکو برخه غستې و او سرخار ډی سی نه علاوه د امریکا په نورو لویو وړو خارونو او ګرد نړۍ کې هم ځای په ځای د سیسټرز مارچز یا د خويندو د لاریونونو انتظام شوی وو. وومن مارچ ته د یو تاریخي لاریون په نظر هم لیدل کېږي، خو د نوي صدر ټرمپ او د هغې د انتظامیه د پاره دا څه پیغام او معنی لري؟ په دې باندې سرور رحیم الله وای مارچ کې خلکو نوي انتظامیه ته خودل غوښتل چې امریکا د ځینې مخصوص خلکو نه بلکې زموږ د ټول وطن دی.
If they paid attention to that march, they would have seen who those people are. We the people is a big part of our country.
د نوي انتظامیه لپاره د لاریون یو پیغام وو چې دوی دلته د خلکو د خدمت لپاره منتخب شوي. که دوی پام کړی وي نو په دغه مارچ کې به ټول هغه خلک ښکار شوي وي چې د امریکې د ټولنې برخه دي. دا یوازې د ځینې محسوس ډلې خلک نه، بلکې دوی د امریکې خلک وو. دغه مارچ کې یو بل پیغام دا وو چې دوی یوازې د خپل ځان یا د خپلې خوښې د خلکو د مفاداتو خبره نه ده، بلکې د لاریون ته راغلي د ټولو خلکو د مفاداتو خبره ده.
وومن مارچ په سوشل میډیا د یو خیال نه شروع شوی وو او بیا د الیکشن د نتیجو نه پس په دوو میاشتو کې دننه د لکونو خلکو په شکل کې ډی سی او نورو ملکونو کې ولیدل شو، نو دې نه پس وستوی بل سګام لري. سرور رحیم الله وای د وومن مارچ نه پیدا شوی جذبه به کمیدو ته نه پرېږدي.
We're going to continue to fight those rights. We're going to continue to build locally, to build statewide and to build nationally as well.
موږ خپل لا کوششونه په مقامي او ریاستي کچه جاری ساتو. د لاریون نه هر یو واپس شوی تن خوس یو نوی جذبه او طاقت لري. دی چې واپس خپل کلو او خارونه ته تللی دي، نو دومره پوه شوی دی چې خپل گیر چاپیره به بدلون څنګه راولي او هم دغه بدلون به بیا په مزه مزه حکومتي ادارو او پالیسیانو کې ښکاری.
په دې لړ کې د وومن مارچ منتظمینو هم د سلو ورځو لسو ګامونو په صورت کې یو نوی مهم شروع کړی. دوی وایي هر لس ورځې پس به د یو نوی ګام پیغام خورئ. لاولنی ګام د وړاندې نه اعلان شوی. سمینه احسن، Voice of America, Washington DC.
داود د هفتې پښتون کنیکشن پروگرام راتلونکي هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغه مو په مخه ښه.
ځینې خبرونه درته درکو د امریکې څخه. په دې کې لومړنۍ خبر ده چې د امریکا نوی صدر هغلی ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې تېر ورځې ویلي دي د هغه دیوال لپاره کم چې د مکسیکو په جنوبي پوله باندې د امریکا او د مکسیکو ترمنځ جوړول غواړي، په هغه باندې د هوم لینډ سکیورټي یا د کورونو چارو د وزارت د دفتر د تک پوخ باندې دستخط کړی دی ویلي چې دا دیوال به ډېر زر جوړېږي. دینه مخکې هغه د ای بی سی نیوز یعنی د امریکای د دې کله چې د دستخط کو دغه نه مخ کې د امریکای یو ټلویزیون چینل دی ای بی سی نیوز دغه سر د خبرو په وخت اول چې دا دیوال با ډیر زر جوړول شروع شي او کېدې شي په دې کې میاشتې نه سوورځي ولګي
سره and you have to understand what I'm doing is good for the United States it's also going to be good for Mexico
هغه ډونالډ ټرمپ وچ ور سر ور سره د دې د پاره چې کوم پیسې دی هغه په مکسیکو ور کوي هغه د اول جداب یو ډیر آسان کار نه وی دیوال جوړول خو بیا هم څنګه ول چې د امریکای لپاره ډیر به حد ذات ضروری ده چې په دغه ځای کې دیوال جوړ کی او د اول چې د دیوال نه وځي د امریکای لپاره بلکې د امریکا لپاره هم پکار دي چې جوړ کړی شي ضروری ده د دین علاوه هغه د امول چې د مکسیکو خلکو ته دا پیغام لګل غواړي چې دا دیوال جوړیدل د هغو لپاره مزور دي خو د مکسیکو صدر د دې په جواب کې چې سویلې دي هغه ته وګونې
شو کنټینوا لا کنستراکشن د یو مورو کې دزه هسه انوس لهجوس د یونیرنوس نوس دیویډي
د مکسیکو صدر هغه له ایزک ارنک پینا نیټو وای چې دا دیوال کچری د مهاجر لپاره مسله سی واکوي نو مکسیکو با د خپل ماجرو سره ولاړوي چرته چې هغه ته ضرورت وي او څنګه سره ودرځل پکار وي دا وخت د امریکا او د مکسیکو په پوله باندې 2.5 کیلومتره یو شپول دی د کم حفاظت چې د امریکا د ډرون کیمرو نه علاوه د هغه ځای امریکایي چارواکي د گاډو د ذریعه هم کوي د امریکای د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس بیان شپون سپایسر ویلي دی چې امریکا د مکسیکو په پوله باندې جیلخانه جوړوي داسې جیلخانه چرته چې مهاجر شوي یا کډوال ساتل کېدی شي او بیا هغه واپس صرف د یو ټیکټ سره بیرته لګل کېدی شي ملګرو ملتونو هم په دې باندې خپل غبرګون ښکاره کړی د ملګرو ملتونو غبرګون چې دی هغه دا چې د کډوالو په مسله باندې د امریکا او د مکسیکو ترمنځ کوم دیوال جوړیږي د جوړ نظر ساتي او دای هم ور سره ور سره ویلي دي چې کچری ضرورت وونه ملګرو ملتونو لخوا به د کډوالو مرسته او کومک کیږي دا خو د دې دیوال په سر باندې خبره شوه د علاوه د امریکا اوسنی صدر هغلی ډونالډ ټرمپ په دې حق لا خپل ټوئیټر چې کوم اکاونټ ته د هغه استعمال هم کړی دی په هغه باندې دوه خبرې لیکلې دي یو خدای لیکلې ده چې امریکا دا وخت د شپې ته بلیون ډالر تجارتي خساره چې دا هغه د مکسیکو سره لري بل دا ول چې دا سي یو طرفه معاهده شی و د نیپټا لاندې په کم کچې به حد زیات نوکری کمپنیانې یا کارخانه چې دا غي نقصان شی دا ول کچري مکسیکو نغواړي چې د دې لپاره دا وال جوړ شي او پیسې ولور کې کم چې به حد زیات ضرورت دی نو بیا وي خدا دا چې منګه راتلونکو غونډه چې دا هغه کینسل کو یا معطل کو دې په جواب کې سوشي مخ کې په امریکایي نشریاتو کې لیدل کېدل چې د مکسیکو د صدر لخوانه یو بیان راغلی دی موږ د دې بیان تصدیق نکوو خو د امریکا نشریاتو تر مخه هغه د دغه میټینګ د ختمېدو اعلان کړی دی دا خو د مکسیکو د امریکا ترمنځ د دیوال جوړېدو خبرونه وو خو دغه شانتي امریکا ته د دیوال مشران هم روان دي او په نړۍ کې چې سره روان دي په غیبانې ډونالډ ټرمپ هم ځنی مهمه خبرې کړې دي هم په دې اکلبا موږ ملزه شهید تاسو زمونږ اوریدونکو خبر کچې په دې اړه څه معلومات دي
د قدرمنو اوریدونکو د برتانیې وزیر اعظم ټریسا مې د امریکا حکومت سره په داسې حال د خړېکو جوړولو هڅه کوي چې برتانیا د اروپאי ټولنې څخه د وټولو تیاری هم کوي او همداشان ولسمشر ډونالد ټرمپ امریکای د صدر په توګه د خپل واکمنۍ تر لاسه کولو اپیل کړی دی میرمن ټریسا مې د مهال د امریکای فلادلفیا ایالت دلیدا او همداشان د جمعې په ورځ په وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ کې به د ډونالډ ټرمپ سره لیده کاته کوي تاسو دغه ویډیو هم وینئ او ټریسا مې د خپلې وینا پر مهال وایي چې دغه لیده کاته به هغوی لپاره ډیره مهمه وي او د دې هیلې هم څرګنده کړې ده چې د سیاسي اړیکو غځېدلو هیلې لري همداشان ښاغلی ټرمپ به د یو بهرني مشر سره دغه لومړی لیده کاته وي د خپل ولسمشر په توګه همداشان د ترکیه په حق له هم ځینې خبرې لرو چې غواړو هغه راپور هم ستاسو شریک کو چې د ترکیه او سوریه په حق له سره روان دي ترکیه وایي چې دا ډیر وخت ده چې د ډونالډ ټرمپ د هغه پلان په اړه تبصره وکړي چې غواړي په سوریه کې یو خوندې سیمه جوړه کړي د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین مفتوغلو ژورنالستانو ته وویل چې هغه د هغې څېړنې نه خبر دی چې ټرمپ یې غواړي د دې دفاع او بهرنیو چارو د وزارت لخوا په ترکیه کې د خوندی سیمې په اړه تر سره کړی. همداشان ترکیه له سوریې سره ګډه پوله لري او د اوږدې مودې راهیسې د خوندي سیمې د جوړېدو لپاره کمپاین کوي. د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر باراک اوباما د دغې نظریې ملاتړ نه کاوه، ځکه د ده په وینا د داسې سیمو د ژغورلو په برخه کې د پام وړ ننګونې شته دي.
سمه ده، اوس به یو وار بیا لاړ شو پاکستان ته، چېرته چې پښتونخوا کې په شمالي علاقو کې د موسم محکمه وایي چې بارانونه دي او واورې دي. دا واورې به په راتلونکو څلورش ګنټو کې د موسم د محکمې تر مخه ډېرې زیاتې کېږي. په کوم کې چې شمالي علاقې دي په کې د مشکلاتو سوا کېدو امکان سه ظاهر کړل شوی دی، او اوس یو موسم محکمې نه علاوه نور چې د موسم کم چارواکي دي نظر ساتي پي هغه دا وایي چې کله دا قسم واورو کېدو امکانات وي په کار ده په کلیوالو سیمو کې علاقو کې خلک خپل کورونو ته لرګي راوړي، د ګیس د اور بلولو انتظام وکړي، د ګرمو کپړو انتظام وکړي، د ماشومانو لپاره د داسې ناروغو چې ټوخی ورته وي یخنی ورته وي د هغې بندوبست وکړي، او زیات ځان سره خوراک وساتي، ورسره ورسره داسې اوزار وساتي چې را کم حادثه وشي، کشۍ وي، تبرګۍ وي، داسې نور واړه واړه سیزونه وي چې هغه ځان سره تیار وساتي. نو په دا قسمه حادثو کې په کومو علاقو کې چې خلک آشنا نه وي هغو ته پکار ده چې ځان تیار ساتي. داسې اعلانونه په امریکا کې، په یورپ کې، په نورو هیوادونو کې هم کیږي، خو سه کال په پاکستان کې زیاتې واورې کېدونکې دي او په شمالي علاقو کې د زیاتو واورې امکانات شوي دي. د صحت ماهران ورسره ورسره دغه مشورې هم ورکوي. مشورونه علاوه په سوات کې واورې من خو د مشکلاتو ذکر وکړو، خلک ورته خوشحاله دي، بېتاب دي ورته. په ظفر وایي چې سوات ته خلک سیل لره روان دي، دوی چې ګورو د مشکلاتو سره سره د خلکو دغه بېتابۍ.
باران او واوره که د سه خلکو دپاره د خوشحالۍ سبب جوړیږي، خو په کومو سیمو کې چې واورې ورېږي د هغې ځای د خلکو دپاره دا د زحمت سبب هم کله ناکله جوړ شي. تیرو څو ورځو نه د سواد په چوتو سیمو کې د واورې ورېدو لړۍ روانه ده، چې لکه بلې د مالم جبې، کالام، مهوډن، اتروړ او نور سړکونه د تګ راتګ دپاره بند شوي دي، چې د دغه ځای خلک او خاص کر ناجوړه خلک یې د ډېر مشکل سره مخ دی. د مالم جبې سړک د کیشورې نه مخکې د ډېرې واورې ورېدو له کبله بند دی. د کلام روډ هم د جخ په مقام د واورې د کمر را پرېوتو له د لاسه بند شوی دی، او د باقي چوتو علاقو ټول سړکونه د تګ راتګ دپاره بند شوي دي. سوات ته د واورې کتوله د سیلګرو راتګ هم روان دی، او ګڼ شمېر سیلګري د دغه واورې ورېدو نه خوندونه اخلي. یو سیلګری فرزندالی وای چې دلته ډېره ښایسته واوره ورېږي.
دلته کې ماشاءالله ډېر ښکلی سنو فال دی، ډېر ښکلی انجوای وکړه، ملګرو سره راغلی یم، او ډېر مطلب ډېر ښه ماحول دی، او نور مرګر تم دا پیغام ورکوم چې غوم راشي دې سنونه انجوای وکي او مزید وخت.
سسلګری خو دا واوري ورې دونه خوندونه اخلي، خو سسلګری دا واوري د ورې دوله قبل ته حادثو ښکار کیږي هم. تیر شپه د صبح سند د سانګړ سیمینار راغلی سیلګرو جیب په واوره کې د خویدو له کبله لاندې پرېوتو، چې له کبلې د سانګړ سلور سیلګری مړه او دوه جوبل شو. د غرنګ په بیلابیلو حادثو کې اته سیلګری جوبل شوي دي. انتظامی چارواکو د ډېر واورو ورېدونکو سړکونو باندې د سیلګرو تګ راتګ بند کړی دی، او کوم سیلګری چې د واورې کتوله ځي نو هغوی ته هدایت کړی دی چې هغوی دې د ګاډي ټایرونو ته زنځیرونه اچوي، چې د ګاډي ټایرونه یې د خویدو نه بچ پاتې شي. د سطح سمندر نه په 9000 فوټه چوتوالي مالم جبه کې نن د زیارت په ورځ څلور ورځنی نړیوال اسکی فیسټیول یا په واوره د خویدو لوبې هم شروع کېدې، چې دا نړیوالې لوبې یولس کاله پس په مالم جبه کې کېدې، خو د لارو د بندیز له کبله دغه لوبې پاتې شوي دي. د دینه وړاندې هر کال په ملکی سطح په مالم جبه کې د سکی یا په واوره د خویدو لوبې هر کال کیږي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، سوات.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو، تاسو د فیاض ظفر څخه چې راغلی دغه ویډیو مو ولیدله چې سوات کې دا مهال څه روان دي، واورې شوي دي. همداشان د پښتونخوا په باجوړ سیمې کې هم ډېرې واورې ورېدلې دي. خلک څه وایي، موسم څنګه دی، او څه خواړه خلک غواړي چې وخوري په دې یخ موسم کې؟ دغه ټول تاسو ته عرفان الله جان وړاندې کوي.
په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسی کې د تیرو دریو ورځو راسې باران ورېږي او د سیمې په ګردو غرونو د واورې لړې هم پیل شوې ده چې ورسره په سیمه کې په یخنۍ کې زیاتوالی راغلی دی او ځایي ولس د ګرمو خوراکونو مخه کړې ده. د ښار تحصیل اجیراونګ اوسیدونکی احسان الله وایي ډېره موده په سیمه کې باران نه شوې چې ورسره په زکام د سینې او په نورو بیمارو کې اضافه شوې وه.
ښایسته یخ موسم دی، ډېره موده خشکي وه او بارانونه نه وو، زکامونه هر څه ګډ وو. اوس ښایسته باران دی، ښایسته میان له راغلي سو ښه مزیدار خورو او ښایسته یخ ټنډه موسم دی.
یو ځای اوسیدونکي ډیو راډیو او ټي وي ته وویل چې د کبانو خوراک لپاره راغلی دی او خوندونه ترې اخلي.
ډېره موده بعد باران وشو، ماشاءالله موږ ډېر خوشحاله یو او ډېره انجوای کوو انشاءالله. ډېر ښه خوند کوي دلته چې بس میان راغلي وو او په دې یخ موسم کې میان خس ورکوي.
د سیمې د اولس وینا ده دوی به د ګرمو خوراکونو کولو سره سره د واورو د سیل لپاره غرونو ته هم ځي.
او بارانونه ډېر وخت پس وشو، موږ اوس میان راغلي غرونو د خلک په چکر ځي، موږ هم ځو. ډېر ښکلی موسم دی او ډېر انجوای یو.
په سیمه کې د باران او د واورې لړۍ پیل کېدو سره که یو خوا د ګرمو خوراکونو په دوکانونو رش زیات شوی دی، نو ورسره سم د باران نه د بچ کېدو چترۍ او د اغوستنې د ګرمو سیزونو په خریداري کې هم زیاتوالی راغلی دی. عرفان الله جان، وایس اپ امریکا، دیو راډیو او ٹی وی باجوڑ ایجنسی.
بالکل دا وی د ډیر ستونزو سره مخې کله ځینې سیمو کې خلک په اور باندې پخلی کوي میرمنې، نو په دې واورو کې باران کې بهر په اولی کې یعنی هغه پخلی کوي، نو هغه ته په ډیر ستونزې وی او لاسونه به میخ وهلي.
نو دې بارانونو کده باجول دغه سړو د پاره خوشاله راوړي دي، خنداګان راوړي دي او د خوراکونو زیره راوړي دي. نو بل خوا ته په کور کې ناست هغه زنانه چې هغه دې نارینه لپاره لرګي وہ گرمئی ورونه بلې چاین پخې روټې پخې دا بجون کې یقین چې مشکلات سیوا کړی. د دې ذکر بیا بیا هم پراتلونکو رپورټونو کې وو. د پروګرام د ډیوریډو چې کوم پروګرام دی بي شرینا پکې خصوصا د خزو چې کوم مسلې دي ستونزې دي دا غي ذکر کړي. دغه پروګرام د پاکستان پوخ سحر شپږ بجې او د افغانستان پوخ پنځه بجې شروع کیږي او تر نهه بجو پورې روان وي. دغه پروګرام هر سحر کتل مهروي. اوس بلل شو خیبر پختونخوا په لوتو. په خیبر پختونخوا کې چې کوم ګڼ شمېر ستونزې دي د روزګار په کورونو کې، د غربت او د مشکلاتو په دې اقلا باندې یو مرکه ده. دا د سټیټسټیک یا د شمیرو چې کوم محکمه ده هغې د ډپټي ډایرکټر هغلی فاروق خان سره د ډیوري ډیو خبریال هغلی حمیدالله کړی ده. هغې ته به وګونیسو.
دغه سروے چې مونږ ورته ملټیپل انډیکیټر کلسٹر سروے وایو، په دې سروے کې مونږ د کور د کورونو د حالات داسې د ماشومانو د حالات او د زنانو په حالات باندې سروے کوو. د دې سروے غټ مقصد دا دی چې یو طرف ته مونږ ته دا پته ولګي چې یاره دغلته زمونږ په علاقه کې په پښتونخوا کې او بیا د پښتونخوا په مختلف ضلعو کې کم چې د سوشو اکنامک ریسو فیسیلیټیز د هغې اویلیبلٹی څه ده او هغلته د ماشومانو د صحت، د ماشومانو د سکول، د سکلو د اوبو، د بجلی، د سوئی گیس، داسې چې کم دی نور اهم کارونه ایمونایزیشن د دې سټیټ څه دی.
دا ټول څومره انډیکیټرز تاسو ګورئ
په دې سروے کې؟ به مونږ د خیره سره یو سل او یو کم دیرش انډیکیټرز به کور کوو. په هر یو ډیسټریکټ لیول باندې زمونږ چې دا کومه ډیټا ده نو چې دا کله راغونډ شي نو نه صرف به پروینشل ګورمنټ په دې پوزیشن کې شي چې هغه دا وګوري چې دا کوم ډیویژنل لیول زمونږ سټیټ څه دی سوشو اکنامک سټینډرډ سټینډنګ د هر یو ډیویژن څه دی او بیا ودن ډیویژن کم چې ډسټرکټس دي پر ډسټرکټس چې کم دی څه سټینډنګ دی بل ټولو کې اهم خبره دارا چې یو طرف ته خو به دغه سروې مقصد دا دی چې مونږه د کورنو د ماشومانو د زنانو حالت معلومه کړو خو ایټ د سیم ټایم بل طرف ته چې کم دی دا دی چې د دې کم ریزلټس دي هغه به مونږه استعمالو لکه مونږه سکه مونږ خو ورله جوړو استعمالی خو به پروینشل ګورنمنٹ چې کم ضلع تا چې کم فنڈ ایلوکیٹ کیږي کم فنڈونه ورکړې کیږي ترقیاتی د هغه د پاره به دایو پیمانه
نه دا سروې اوستا سو په سمرا ډیسټریکټس کې پیل کړی دا روانه دا خلک پکې 52 کوي او سمرا کورنې به دغه ګوره
زمونږ دی ورته مونږ کلسټرې وایو یا په دغه کې چې کم دی نموریشن بلاک یا په کلیواله علاقه کې ورته وګوره چې د کلی یو حصہ یا کلی یا کوچی محلې ورته وایا خو په عام جبه کې چې کم دی ته مونږ کلسٹر وایو ټولې صوبې نه مونږ یولس سوه او اووه کلسٹرې چې کم دی په 25 صوبو کې دې د پاره سلیکټ کړي دي. دې وخت کې زمونږ ټیمونه په هزاره ریجن کې لکه په هری پور کې په ایبټ آباد کې په مانسهره کې د غرنګ په تورغر کې د غرنګ په بټاګرام کې په کوهستان کې لګیا دی کار کوي. دغه را په ملکن ډویژن کې چې کم دی نو په ملکن کې سوات کې لوور دیر کې اپر دیر کې بونیر کې شنګله کې زمونږ ټیمونه لګیا دي او د ابل ورځ راسي د خیره سره په پیښور 400 نو خار مردان ثوابه کې چې کم دی نو زمونږ ټیمونه لګیا دي او دغه کار کوي د ډیټا کلیکشن کار کوي. اصل کې لوی خبره دا ده چې خلک پویول غواړي خلک چې کم دی په مختلف وسوسو کې دي په مختلف یو مایند سیټ جوړ شوی دی او اګي دې تم دا نه ګورو چې دا کم کار د دې خیر خې غړې د پاره کیږي د دې د معلومات مونږ اخلو د دې نه معلومات اخلو زمو ټیمونه چې کم دی په غرونو باندې خېږي په وورو کې ګرځي په بارانونو کې چې کم دی ګرځي کورونو ته ورځي انټرویو کوي او د هغه په بنیاد باندې په ګراوند ریالټي باندې چې کم پوزیشن دی هغه چې کم دی مونږ سرکار ته وړاندې کوو چې دغه پوزیشن دی او په دې باندې چې کم دی د دې علاقې د پاره د دې شي ضرورت دی او دغه د خیر خې غړي کارونه تاسو کوي. په بعض ځایونو کې خو ماشاءالله ډېر ښه د کمیونټي د طرف نه خو کوآپریشن دی خطا ون ملاويږي خو په بعض علاقو کې مونږ ته لږ سختی ده او دغه سختی خاص کر مونږ ته ده په کوهستان کې په کوهستان کې چې کم زمونږ ټیم دی نو کله ورپسې موریان صاحبان روزي هغه وی چې پته نه لګي د دې کومه لوبه شروع کړې ده کله ورپسې چې کم دی د علاقې کم مشران دی هغه دغه شي بیسیکلی خو ضرورت کوهستان از وان آف د بیکورډ ډسټرکټ کوهستان واحد داسې ډسټرکټ دی چې کله د ډسټرکټ اورینکینګ کېږي نو کوهستان لاندې په دغه کې دا سوی ورته په باټم باندې وي نو اګی ته پخپل ردی ادراک نشته او کچر دغه خلک مونږ سره په دې سروې کې تاونو کې خپل چې کم دی ګنټنې ما زمونږ کم انټرویور صاحبانې دی اګی لور کې نو زما په خیال سبا د پاره بلکې سکه راتلونکي د دې نسلونو د پاره به دا ډېر تقریبا پورے ایز آف ٹوڈے مونگا کمپلیٹ کری دی او دا آگے چھے کم دے ڈیٹا را گلے تھے لگیا دا ڈیٹا پروسیسنگ کی گی دا یو گلوبل سروے دا چھے کم دا دنیا پا 165 ملکونو کی یو سل 55 پیتو بلکہ ردی نمزیت ملکونو کی گی او دا کا سروے پا ٹول دنیا کی تقریباً دا سلور سا اوزلو نزیت شوے دا
دیر امانا سر تینکیو سر
ګرانو خدرمنو اوریدونکو اولیدونکو د ډیوا راډیو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري. یو بل راپور ولورې ته ځو چې د شمالي وزیرستان څخه راغلی دی. شمالي وزیرستان میرام شاه سیمې ته د ډیوا راډیو خبریال عدنان بیټنۍ تللی، هلته دوکانونو ته هغه دوکانونو ته تللی دی کوم چې د حکومت لخوا بیرته د هغه خلکو لپاره جوړ شوي دي چې کله وران شوي وه او هغوی خپل د کوره بې کډه شوي وه، بې کډوال شوي وه. نو دغه دوکانداران ځینې ستونزې لري، ځینې ګیلې هم لري چې د دوی دوکانونه ډېر ورکوټي جوړ شوي دي او ډېرې نورې هم داسې ستونزې لري، کاروبار یې هم دا مهال ښه نه دی. نو دغه یو راپور چې ویډیوي راپور دی تاسو ته په خپرونه کې وړاندې کوو، عدنان بیټنۍ یې تاسو ته وړاندې کوي.
په پاکستان مارکیټ سیمه موجوده میران شاه کې دغه یوازنی مارکیټ ته دلته مختلف قسمه کاروبارونه دي. دا ټیم الکترونکس دکان ته راننوتلی. حاجي صاحب تاسو را تخپل نوم واخلئ.
جی زمانم عبدالرحمن.
عبدالرحمن صاحب الکترونکس کاروبار
کوي. جی الکترونک سینیټری دا کاروبار ده زمونږ.
څومره وخت نه لګیای؟
یاره تقریبا جی 20 سال مخکې، 20 سال پورا کېږي، 25 سال. لکه مونږ ته کم دا بازار چې روان شو په دې کې هغه زمونږه دکانونه وی کنه دا د تخیله د من سره ګډ څنګه کنه لا ساته دکان نوې په وځي باندې د کسینټری او الکترونیک د کې مختلف ارګمونه سامان ملاو کې دوکان
ډیر ښه. خو هغه وخت کاروبار او د اوس وخت کاروبار څه فرق شته؟
ډیر فرق ته بګي هغه وخت کې، هغه وخت کې مونږه چې کم سلو ډیر زیات وګانه اوس خو لکه نو نو سټارټینګ دا دقیق کې خمخه فرق وی اوس لکه هغه نسبت باندې دا کار دا کنه اوس خو نو سټارټینګ دا لکه مارکیټ یا اوس نو کول شو دی او دنا اوس په پاته لګي کې چې کم دي دا ورسېږي
لو وخت سره خو دا آباد شي تقریبا دا څه کوکیږي اکثره. خو تاسو دا فکر کوئ چې دا مارکیټ په بدولو چې څومره وخت لګیږي؟
یاره دې کې لګیږي ان شاء الله دا کال پورې لګیږي کنه او ان شاء الله دا په بدی روان دي او روان شوي دي روانيږي او سیل پکې راځي کنه.
دا تاسو الکترونیک کوم سامان دا لکه دا خو په دوکان څخه ټول نه سي ځکه ولدا به ګودام ضرورت وي یا دا سټوريج ضرورت وي دا څه کم سټوريج لري وسره؟
یاره جی مونږ ته دغه دومره زیات مشکلات دي کنه چې ډېر زیات دي ولې چې مونږه دغه سامان چکم دي کې پایپونه دي ټینکۍ دي کنه نور هغه هغه سامان وی لاګه مونږ ته د سټور ډېر ضرورت وي لکه مونږ کوم ګودام دي کنه او ګودامونه نشته دلته د کم دوکانونو ته جوړ شوی دي دغه سایز ډېر کم ده لکه 15 فوټ یې وګده ده او 12 فوټ یې پلان ده دا ډېر وړ دي کنه دا په کار وچ کم سه کم 25 فوټ هوای کنه
نو دا سامان تاسو له کم سره زتر راوړوي
دا مونږ دی غون ګجراوالا لاهور کراچی سرګودا پنڈی په خبر دی غن راوړي
په وړلو راوړلو خصوصا چې کا تاسو په کجوري چې پوسټ را تیریږي په دې وخت سه مشکل وي درته
ډیر مشکل دی اوس ډیر مشکل دی اوس خاص کر مشکل دا غدي چې مخکې خو اډې به ډایرک ګاډي به راتل مینه شا کې به خالی کېدل اوس دا مول رزي بنو کې خالی کیږي بنو کې تقریبا زمونږه پرون د کې چې کوم بلټي راغلی دا 35000 روپۍ دی بنو پر راغله او د بنو نه بیا دلته مونږه تقریبا 15-20000 خرچه دي پر راغله تقریبا دا یو ګاډي باندې 60-70000 خرچه راځي او مخکې به ډایرکټ چې کوم دی میران شاملو هغه به 20000 روپۍ راځي
او دلته ګاګ په والا باندې خبره کوو کو آیا اخستون کې په زیات شمیر سره راځي
یاره اخستون کې اوس چې وګوره کنه لکه مالی نسبت باندې کم مونږه پرشن را تیرولو او دغه کوم خلک ډیر لکه نقصان شول ډیر کنه لکه هغه اوس دا مخ نه ویني کنه چې دای یو قیمتي شای ولاګي مخکې بدای لګول ډیر قیمتي هاي سامان ولاګول اوس دې اپوزیشن کې نه دی کنه
هغه خندونه اوس شته کم بچ دلته اچانک کرفیو لګی دا تاسو ته ویل چې مارکیټ بند کړي دلته اوس نور کاروبار مکوي
نه لکه کرفیو په لحاظ سره اتوار پورې بند کرفیو لګیږي خو هغه د سکرپیو نه وی کنه لکه هغه چې کوم د ارمی ولګاډي دی هغه زیرازي او عوامي زیرازي کنه لکه هغه کې څه مشکلات نشته
فکر څه کوي تاسو ویل چې تقریبا نشلو کولای دلته کاروبار کوي اقتصاد برابرولو لپاره په حکومتي کچه یا په عوامي کچه نور کم قسمه داسې حل ځلې پکار دي
او دا خو لکه حکومت ته پکار ده چې موږ سره تعاون وکړو کنه لکه دې کې زموږ ډېر ډېر نقصانونه وشول خاص کر ملن شاه بازار کې چې کم نه کم یو دکان په 50-60 لک روپۍ نه کم نو هغه کې داسې وی چې 5 کروڑ 6 کروڑ روپۍ بنونه پکې پراته وی کنه نو هغه حکومت ته پکار ده چې د خلک سره سم عادت وګو کنه د کم تجار خلک دي دې نقصان وشو کم کورونا چې وران دي کنه ما بازار کې دې کې سره پکار ده چې د سره سم عادت وشي
دنیا ډیوا رادیو د لارې تاسو اوري څه پیغام ورکول غواړي لمیران شاره په تیر وختونو کې خو ملن شاه ډیر بد نوم تللای وو
بالکل ډیوا رادیو موږ ډیر شکرګزار یو د ملن شاه خاص کر پهلا وزیر ته چې دې میډیا په تور بند دی موږ تراغله بل میډیا نه دراغلی خاص کر ډیوا رادیو ولا راغله او دغه موږ ډیره مننه ډیره شکریا ادا کوي
ډیره مهرباني تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټي وی سره خبرې وکړې
ډیره مننه
ګرانو خدرمنو اوریدونکو اوریدونکو تاسو د ډیوا رادیو خبری خپرونه هم ولیدله او واوریدله. د دې خپرونې وروسته به تاسو د شپه په خیر د ځوانانو غږ خپرونه اوري او کولی شئ چې زموږ د همکارانو څخه پوښتنې هم وکړئ، خپل نظر هم په خپرونه کې شریک کړئ. ستاسو قربانه وو زما نظر شهید او زما سره زما همکار
زه رحمان بنریم. ستاسو نوم دې ځای کې عزت غواړو، په الله مسپارو.